شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او 25 دقیقې پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د دې لاسوهنو موارد د سږني کال په اګست میاشت کې 1500 ته ورسېدل، چې تر ټولو زیات وو، او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تګ راتک او زیانګالو سیمو ته د موادو د لیږد مخنیوي پکې شامل وو. اوچا زیاتوي چې سږني موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3% زیاتوالی ښیي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. له روزګان پرته نن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزارن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او لشپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د افغانستان د پولیو د لمنځوړو د بیړني مرکز مسؤول نیکولی شاه مومن نن ازادي راډیو ته وویل
پدې کمپاین کې زموږ د هدف فور ماشومان چې عمرونه یې د 20 کلو څخه کم دي، تقریبا 11 میلیونه ماشومان دي. باید یادونه وکړم چې د روزګان ولایت اوس په نږدې وخت کې کمپاین ترسره شوی دی، نو د هغې د وخت کمښت کې واجه یا د ډېر نږدېوالي د وجه نه د هغې کمپاین یوه هفته یا دوه هفته وروسته ترسره کیږي.
د پولیو یا ګزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړې دي، او د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی، څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. ښاغلی ضیا احمد د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یوه غړي له قوله لیکي چې وایي د طالبان حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ازادۍ ګوند د اروپا په پارلمان کې 4 او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جګپوړي امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسېدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سمانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوری کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنه قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، دا ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپوړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنه قرباغ درمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي، او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز ډوله امریکایي ټانکونو لومړی جو په ترلاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خپل ټلګرام پر وړي کل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرې ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلي او پوځي تجهیزات یې پیاوړي شوي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي. سمګ خګله ازادۍ رادیو اوري را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پیرا پرونه کې به په افغانستان کې د خیریه ټولنو د فعالیت پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. د موضوع په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیرنې لوګي په حالت کې دي. په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
پرون د توري دا وا بعد و بیګا ما ذکر لګې ده ټول خلک توشیش کوي چې چاته پسند دا په غاړه مانی او ته مانی چې شنه شین پسل خلکو ریبه او لری کاوي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات درکو او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت د هیواد پر اساسي قانون کار کوي.
طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څرګ له حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون لپاره کمیټه هغه دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو یو سلو ډیر لس کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپل چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند هم د لاسوهنې دي. بلخو یو شمیر بیوزلي خلک شکایت کوي چې په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو تمرستي ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. نورمال نور جزئیات د امید ظاهر مال پراپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای څکالې د بشری مرستو رسونکو لډلې یو سل دیار لستن نیول شوې دي. هغه څه چې د ادارې د بشری کارکونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتنی راپور کې چې په خپل وی پاڼه یې خبر کړی لیکلي دینیونو افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې لیکل شوی دوی له فبروري میاشتې وروسته په اگست کې د توقیف تر ټولو ډیرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په زلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو پر بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ته همغږي اداره د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمی شوي، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوي. هغه څه چې د ادارې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خند بولي. په دې پیښو کې و څلوېښت حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 13 پیښې پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوې دي. او چا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهنکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړي او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې له اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرستې ورکول کیږي چې دولتي چارواکي یې ملاتړ کوي.
ورځ موږ مونږ کې ته مو سیسات رااله، هغه غریب خلک پاتې شوی چې د شپې ډوډۍ نه درلودله، انور خلک یې په جنجال سره واچول.
د ننګرهار اوسیدونکو کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بي وزي تر دې حد ده چې د ساخستو توان نه لري.
قرضونه راخلو کړی، حالات هم خراب دي. کار نه بزرم خوږیږي چې یو کونو بس کارونه نشه، ګندنه نشه، یا بس زور او زو بس عدالت قرسم خپل خو مزل کو.
په داسې حال کې چې اوچا وایي افغانستان کې لوګه د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی اړمنو ته د مرستو رسولو په برخه کې د بودیجې لکه مخسر مختی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو سلو ډیر لستنه کارکونکو نیول شوې دي. دا اداروی په اگست میاشت کې د توقیف تر ټولو ډیر په حساب چوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال فریدی حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتل دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشری مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډیر څه بدلون ومنده چې یو لاغوی څخه هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغه نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولی شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لږ څه نور هم ښه کړي. دوی دې وشي کولی په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو ادارو یو غټرینه فائدہ په افغانستان کې دا د چدوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویل دي چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وی سرپرستانی خزې دي، نو که وضعیت داسې دوام بومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسي څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نیول شول او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نیول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي، په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوګې لستونز سره لاس گریوان دي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک لداسي وحالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحید الله امانی وای د بودیجې د کمښت لکبله د پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په یو 50 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خورا ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. پورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام میان وحید الله منی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولای شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي، او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. خاغلی امنی ازادي رادیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولای د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام لاره خوراکي توکي ته لاس کړی.
در حال حاضر در افغانستان بیشتر از 15
اوس مهال په افغانستان کې ل 15 میلیونه څخه زیات کسان د خوړو له خوران امنی سره مخ دي او د خوړو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د بودیجې د خورا کموالي له امله دبليو اف پی کولای شي په میاشت کې یوازې 3 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا خبرداري ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نشي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 22.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغې ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر اړوند کسان وایي چې اوس مهال له بې سرې لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې دوه مېرمنو چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
ام صبح بچه ما بشته بوره قگیریان کده.
نن سهار می زوی ده بوره پسی جرل تریخ چای می ورکرد. روزگار می دومره خراب ده چه غوارم یو زای لارشم او ماشومان می خوشه کرم او یاد زان وشنه بکرم. دومره ستونزی لارم چه اندازه نلری ویلی نشم ستونه می دکیگی. یا مری دوری نلرو چه وی خرو دیر مو وضعیت خراب ده.
خود یک لقمنان دگه نداریم. زیاد وضعیت ما خراب است.
کارای شاقه را شروع کردم، کالاشویی بگوید.
درانه کارونه می پیل کرل، کالی به می منزل، ناروغان به می ساتل. پا افغانستان که هغه مرستندوی بنسټونه چې وایي مرسته کرده، مکتحی چه دول مرستانه ده شوی.
دا په داسې حال که ده چه ده خوړو نړیوال پروگرام یا دبلیو اف پی ده شنبه پا ورځ راپور ورکر چې پا افغانستان و سودان که میلیونونه خلق خوراکی توکو ده ده نلس رسیل الوڑی کچی سر مخ دی. افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې ده خوراکی توکو لنورین سر مخ دی چې لشپاگ میلیونه څخه ډیر خلق لقهته سره یو ګام وټن لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیره شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه وکړل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې په اودیسی ښار کې په دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي. پر اودیسی سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بې پیلوټه الوتکه، 2 اونکس سوپرسونیک او 12 کلیپر کروز توغندي توغولې دي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي د کلیپر کروز ډول توغندي په تور سمندر کې له یوې بیړۍ او یو اوپتله توغول شوې دي چې له یو پراته نور ټول وشتل شوې دي. د اوکراین په جنوب کې د تیره شپه شوو د غوبریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولی کیپر ویلي په هغو ګودامونو کې چې نخ په نخه شوي نږدې زر تنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی چې تراس کې یوه میرمن ټپي شوې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکلایف وروسته تر هغې د غلو په ګودامونو او تاسیساتو بریدونو ته زور ورکړی چې دغه هیواد په جولای میاشت کې د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له هوکړې ووت. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تازه جګړه شوې ده. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلي د دنیپر سیند پر ښی غاړه پرتې یوه سیمه کې د بریدونو له کبله یو تن وژل شوی دی. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت یې د تور سمندر په شمال لویدیځه برخه او کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو د برید خبر ورکړی دی. مسکو ویلي د دوی هوایی ځواکونو د اوکراین څلور بې پیلوټه الوتکې شنډې کړي. سملاسي د دغو بریدونو د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې په کورسک او بریانسک سیمو کې هم د اوکراین د څلورو بی پیلوټ الوتکو د شندېدو خبر ورکړی دی. د کورسک چارواکو ویلي چې دغه بی پیلوټ الوتکو د لویدو لکابله څو کورونا بامونه او دولتي ودانۍ زیانمنې شوې دي. اوکراین په ندرت سره د روسیې په خاوره او یا هم د روسیې لخوا اشغال شوو سیمو کې د بریدونو مسؤلیت اخلي، خو روسیو میاشتو کې ویلي چې د يرغلیزو عملیاتو پر مهال د روسیې پوځي تاسیسات لمانځه وړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله 200 جریبه ډیر ځمکې ویجاړه شوې او لسګونه کورونه اوبو وړي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې د خلکو د سیلابونو لويري خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
تیر شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله سلګونه جریب ځمکه لمنځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوې دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رحمان وای تیر شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریب ځمکه لمنځه وړي او په بیلابیلو کلیو کې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وای او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د سفتری سیمې د کوچیانو د کلی اوسیدونکو شاه مقصود وای پرون مازیګر د سیلابونو لویرې خلکو خپلې نه رسیدلې کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یونسی. د ننګرهار څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورونو ترڅنګ عمومي لارې ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکو شیرولی ازادي رادیو ته ویل مرکز اسعد آباد ته نږدې ساګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې لمنځه وړي او ترڅنګ شګل ولسوالۍ ته عمومي لار هم تخریب کړې ده. دا چې له تیر شپې راهیسې ننګرهار کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي او آیا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، ومغوښتل په دې اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یاد وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د مطبوعاتي دفتر څخه په دوو جلا جلا خبرو شوو خبرپاڼو کې ویل شوي چې پرون یک بعد لالپوري ولسوالۍ یو شمیر کلیو کې د باران او راوتلو سیلابونو له امله شاوخوا 200 کرنیز ځمکه لمنځه تللې او خلک د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. دغه شان په دویمه اعلامیه کې ویل شوی چې د حصارک ولسوالۍ ناصرخیلو کلی کې 13 ورځ غلې او سیلابونو د خلکو کروندې ویجاړې کړې دي او یو شمیر څاروي هم مړ شوي دي. په یادو دواړو اعلامیو کې د انساني تلفاتو په اړه او د ویجاړو کروندو او کورونو د دقیق شمیر په اړه سند ویل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی لیږلي څو د پوهنتونونو استادانو ته هیواد ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړي. د پوهنتونونو یو شمیر استادانو چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان وتلي په ځواب کې ویلي تر څو چې د نیوکه او د بیان د ازادۍ حق ونه لري او په هنتونونو ته د جنونو د تلو په غډون نړیوال معیارونه عملی نشي، دوی به هیڅ کله دا بلنه ونه مني. د سنا کاکړ پر راپور کې د خغلی ندیم د سرګندونو نور جزئیات واوري.
مختلف هیئاتاره
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په وغونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو در بللو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي، خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی کومو هیوادونو ته لیږلی دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولی دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بیرته به ستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده، هغه څه چې اړین دي خپلواکه اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختللي هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې پخوانی استاد عبید الله وردک چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استادا خواسته نشوه کې فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه او بس، هر
له ښوونکو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چې اړتیا تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې ښوونکي ویني چې په عملی توګه څه نشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په هنتونو دروازې د دنجونو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر، ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې په هنتونو ها بر روی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربلولو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پوهنتونونو ته د دوی د ګوښه کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد نور الله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
زه چې څومره خبر لرم د خپلې دوسیې اړوند وزارت نه پوهنتون ته ویل شوی دي چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ماته بلنه راکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغسې نه روزل کېږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ندا محمد ندیم ته د مخکې ادا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ له امله اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او په پوهنتونونو په ځانګړي توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بیرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
تاسو له پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالې پکتیکا ولایت بازار تل ما پنځریز را سره وو، هغه دکاندارانو نه اخستل او دا په غزنی کې سره په مجاویا کې صدر پی کاټ کې مو دا پنځریز نه کوو. د تاسو رادیو په توسوس سره د ما دا خواست چې دا ټول عوام ته نقصان ده، عوام ته نقصان رسوي، نو دا پنځریز دی ورسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستونو سره مخامخ نه کی بلکې افغانستان نه لري دغه لپاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واز خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واز خاکې مخابراتي شبکه نسته، دوه واره په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب ستوس پرې دا شبکې نه درغلي دی. واز خا خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
هلمن ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم، نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجع ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه چا نه دی جوړ کړی دغه به چې موږ ته جوړ شي.
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. زما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. سې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. د خبرونه چلوونکی نوریاس نوری دی خو لمړی په مکرې خبرونو ته ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپل یو سلودیر لس کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي د لس وهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې لخند سره مخامخ کړي. د اوچا د راپور لمخې د لس وهنو موارد د سږنی کال په اګست میاشت کې 15 تر رسیدل چې تر ټولو زیاتو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو د تاګ راتک او ځانګالو سیمه ته د موادو د لیکت مخنیوي هم پکې شامل وو. او چا زیاتوي چې سګنی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. له روزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویتامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو یا ګوزان ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمېر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د دې لیدنې تصویرونه خپره کړي او د ښاغلي متقی له قوله یې لیکلي دي چې نوموړی وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. خغلیزی احمد یوهانس پنوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د یو غړي لقول لیکلی دی چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادۍ ګوند اروپا په پارلمان کې څلور او د اوتریش په ملي شورا کې 13 استازي لري. نوموړی ګوند په اروپا کې د مسلمانانو او مهاجرت ضد پالیسیو په لرلو مشهور دی. جکپوري امریکایي چارواکي د ارمنستان له چارواکو سره د خبرو لپاره نن ایروان ته ورسیدل. په دې پلاوي کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مشره سامانتا پاور، د بهرنیو چارو وزارت ډیپلومات یوري کیم او نور چارواکي شامل دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د لانجمنې ناګورنا قرباخ سیمې ارمن ټبره وګړي اوربند ته اړ شول، د ارمنستان ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې میرمن پاور د ارمنستان له جګپړو چارواکو سره وګوري، هغوی ته د امریکا د شراکت ډاډ ورکړي، د ناګورنا قرباخ د ارمنانو لپاره اندېښنه څرګنده کړي او په دې سیمه کې د بشري بحران د حل لپاره پر تدابیرو بحث وکړي. او اوکراین د ابرامز دوله امریکایي ټانکونو لومړی جو پتر لاسه کړه. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دفاع وزیر رستم عمروف د تزیرای ورکړ چې ابرامز ټانکونه اوکراین ته رسیدلی او پوځي تجهیزات یې پیوړي کړي دي. اوکراین وایي دا ټانکونه به د دې هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد په ځوابي تهاجمي حملو کې د اوکراین له پوځي پیاوړتیا سره مرسته وکړي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځه سیمه اودیسه کې په وروستیو هوایي حملو کې د غلو دانو مهمې زیرمې له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو په جنوري میاشت کې هغه مهال چې اوکراین خپلو ځوابي حملو ته تیاری نیوله موافقه وکړه چې د هیواد ته ابرامز ټانکونه ورکړي.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نه ځات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق لغو کړ. په تیرو څه باندې دو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپانه څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېره د ښځو ټول حقونه رعایت شي او کنه. پر دې او ځینو نورو اړخونو یې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم راسره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خپرونې ته ښه راغلاست. که راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم صبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض وکړم چې د قوانینو جوړول دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون د جوړولو لپاره په حقوقو علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام درلودلو سره یو جهته، او له بلې جهته دا ده چې د قوانینو جوړونې په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنا چې اساسي قانون جوړونې لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم نیسي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنا چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي، هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوا نه د خلکو فرهنګ تبدیلي او په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په چوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنا چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي چې په تصویب کمیټې کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسان د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او د وروسته توشیح کیږي او حتی په ځینو هیوادو کې د توشیح د پړاو نه در انفاظ یا د اشعار تر مرحلې پورې یا واټن په نظر کې نیول کیږي. زه فکر کوم اولی نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري هره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي، معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي او هغه د یو باصلاحیت له مرجع لخوا دا کمیته توصیف کوي تر هغو مسوده جوړیږي. یو مشکل دا ده او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په شلو کلو کې ایدئولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو
په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې. بله استاذ صاحب، ډېره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډېر وخت مو نه درلوده که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدی شي که نه. له تاسو یوه دنیا مننه. مننه. بله، د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. استاذ صاحب، په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینېږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانګ زیب کې چیرته تشریف لري او په زمين کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک اساسي نهادونو، د ادارې د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه وسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نکېږي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتی، هغه اندغه لویه جرګه ده چې د لویې جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو او د تورته دغه ټول ستونزې د هندغه میکانیزم پر بنسټ باندې را حل دی شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. موږ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرې ته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولی چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده. څه کول پکار دي د طالبانو حکومت ته؟ یو هیواد بې له اساسي قانون هم نشي کولی خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړي او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پو مصباح صاحب ته او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل اعترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده او همچنان استمرار د قوانین و موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت دپاره لار اواروي. مشروعیت معنای داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې قانون اساسی را منځته شي او قانون اساسی لار امواروي چې د افغانستان کې د مشروعیت بوران ال شي. په همدې خاطر د قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده خبر اندل ته چې مخکې سنیزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسونه د اساسي قانون تیر شي د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې کدوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تصویب کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کی د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده.
بله.
اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه مننه استانیزه سب. رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بنل موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بند موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شوله، موقته اداره انتقالی اداره، او بالاخره یو کمیټه وټاکل شوله پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړله که دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروستیو کې د ولایتونو په سطحه د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رای کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو ورځ شای چې زه عرض کوم
یو شای مې غوښته چې ستانګزی صاحب یادونه مې کوله چې په ډېرو هېوادونو کې یا ریفرانډوم په اساس باندې اساسي قانون هغه کېږي، په افغانستان کې د لویې جرګې په اساس، په ډېرو کې هم د پارلمانونو له لارې
اکثرا په دنیا کې د اساسي قوانینو د تصویب دپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرانډوم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کېږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. یعنی هغه تعریف چې دنیا د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، انا په یقیني ډول ټول ټول نه سره به کولای بلان دما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو که چیرې هغه د ملي معیارونه په نظر کې ونیول شي کورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه د دولت سیاسي رژیم اقتصادي جوړښت د قواو د تفکیک مسله د قواو ارتباط له یو بل سره د خلکو حقوق مکلفتونه او د دولت وظایف دا ټول په اساسي قانون کې پامکن ویل کېږي. اول زما له نظره طالبان حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څه رقم حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا د اساسي قانون دپاره حداقل هغه کمیټه چې په بینالمللي معیارو باندې په ملي معیارو باندې ولاړ کمیټه یې هغه دعوت کړي بیا په اساسي قانون باندې بحث وکړي. اساسي قانون د سترې محکمې له کچې نو مخکې ارزو که او سبا څنګه ورته شامل په خپل خبرو کې دا د سترې محکمې یا د څو ځانګړو کسانو صلاحیت نه ده. ګورې کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیټه جوړېږي په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، در ته نوې ادارې انشاءالله جوړېږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ کړي.
بله مننه ستانویزه صاحب. مس باسب د
تاسو نه اجازه واخلم تاسو او
کور ودان ستانویزه صاحب یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مر سره ګډون وکړ. مس باسب تاسو ته درځو د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریم ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، دغه قوانینو یا دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د هیګنې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډیر ښه و چې هغه کې ډیرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډیر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. او دغه اصل چې دوی مثلا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې ده، په افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې ووسی. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغې نه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خول مخته ولاړل، حاکمیت په هغه رقم چې وو په زور ونیوه، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولای، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه. نه ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبې په حیث، د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا ډیر اصلي موزله داده چې حاکمیت ملی باید اعمال شي، تمثیل شي. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شي. طالبانو باید دا مسله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پختنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسی کی مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامع بین المللي سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب، مې سبا صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دوه دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تیر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخص شي، هغه مسیر مشخص شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده، اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړ شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي، هر څه امکان لري. فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور تر لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیره مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.